پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه تمه کوي د افغانستان په اړه د جنیوا په سبني مرستندوی کانفرنس کې بنړیوال افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایل طالبانو غوښتل چې افغانستان د هغو کسانو لپاره چې غواړي وزي د خوندې وتلو زمينه برابر کړي. په پنځیر کې د جګړو له امله بې ځای شوی کورنۍ وایي ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په کونړ کې پرون د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم سیالۍ وشوه. یو سیمه ایز طالب چارواکي لوبغاړي راتلونکو بریاو ته هڅول.
تاسو نه غواړئ دا چې یعنی کومري په ورزش کې ونه کړی، دا چې موږ چې افغانان په ورزش کې کمزوري یا نشي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې مودې طالبانو په راتلو د خزینه خبري اعلانو فعالیت ته کتنه کړې ده.
متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبري اعلان په افغانستان کې تقریبا کبوږې فیصدي وسنجو او یا ساده لکار لاس پر شوي دي او په کورونا کې.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلی محمد سلی دا خبرونه چمتو کړی دي. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یو بې پرې بنسټ مشر وایي چې طالبانو تیر شپه کور ته ور اوشتي او دوه ورونه یې ډبولې دي. د اسرائیل له زندان څخه د شپږو تښتېدلو فلسطینی بندیانو له ډلې څلور یې ونیول شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ور بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شانګسول سیمه کې د سپتمبر د 12 د حملو د شلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی و وویل ګرانه ده چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي هغه لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستان د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستانه د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبري وکړي. ژان لودریان دوهې ته تر روانېدو مخکې پرون طالبان په درواغو ویلو تورن کړل. د ده په وینا طالبانو ویلي و چې پراخ بنسټه حکومت به جوړوي او بهرنیان او افغانان به پرېږدي چې له افغانستانه ووځي، خو دا ژمنې د ده په وینا عملي سوي نه دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني او اړیکې به ورسره ټینګې نه کړي. هم ویل چې لا هم څو فرانسویان او څو سوه هغه افغانان چې له فرانسې سره همکاري کړې ده په افغانستان کې ګیر پاتې دي. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یو بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي طالبان تیر شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولې دي. هغې په یوه ویډیوي پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړې په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیانوي. فهیمه رحمتی چې روختیا پاله هم ده تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. دا لا څرګنده نه ده چې د هغې له کورنۍ سره د زور زیاتي علت څه دی. د وسلولو طالبانو ویاندویانو لا په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یو زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه بېرته نیول سوي دي. دغه بندیان تیره دوشنبه له هغه زندان څخه چې امنیتي تدابیر یې ډېر شدید دي د یوې سمڅې له لارې په تېښته بریالي سوي وو. دغه څلور تنه فلسطینیان د اسرائیل په شمال کې تر نیول کېدو وروسته پرون ناوخته په یوه محکمه کې راڅرګند شول. دوی په تروریستي جنایتونو محکوم او دوه تنه یې په عمري بند محکوم سوي دي. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه او پوځ د دوو فراري بندیانو د نیولو لپاره لاس په کار سی ویلي. د تشتیدلو بندیانو په ډله کې 15 تنه د وی جهادي پوځي ډلې غړي دي او شپږم تن په فتح ګروپ پوری تړلې کس بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پټرویټ هوازت توغندي او ډیر پرمختللی رادار سیستم ایستلی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې امریکا ریاض ته نږدې د شهزاده سلطان له هوایي اډې خپل دفاعي سیستمونه وړي دي. په راپور کې ویل سوي په داسې حال کې چې لسګونه زره امریکایي پوځیان په عرب هیوادونو کې شته، د آسیا لخوا امریکا ته ګواښونه پر خپل حال دي او له هغو سره د مقابلې لپاره د هوایي دفاع رادار ته اړتیا ده. د امریکا عرب هیلان د واشنگتن د نور اقداماتو په اړه اندیشنه لري. د دوی اندیشنه په دې اړه هم زیاته سوي چې امریکا له افغانستان څخه ناببره خپل ځواکونه وایستل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي سعودي عربستان په خپل هم پټرویټ توغندي لري، خو د هر توغندي باید 3 میلیون ډالر د چی ورته ګرانه تمامیږي. او د عراق د کوردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان په کې دیره دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه سوي دي. په اربیل کې د کورد ځواکونو ویاندوی لاک غفوري وایي پرون یې دوو بی پیلوټ الوتکو د اربیل پر هوایي ډګر چاودیدونکي مواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي. دا څوم وار دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو او پوځي اډو بریدونه کیږي. د پرونی حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منل. خود امریکا متحده ایالاتونه د ایران لملاتړه برخمن یاغند دی پیښې مسؤل بولی. ایران په دې اړه څرګندونې نه دی کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا نور خبرونه بیا هم ولولای دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړل شوی، ټاکل شوی ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربه وي، ملګري ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق خوندیتوب او هوساینه ډاډمن شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله خوده چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکول شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالی سرچینې زیات کړي او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسول شي. ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتیرش چې په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هیواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتیرش د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یو خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یو غمیزه وي بلکې لا به بې ثباتۍ ته لار هواره کړي او د هغو ترهګرو ډلو لپاره به یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتیرش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه رئیس کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې سخت وچکالی او د خبرې شوی کورونا وبا له امله شاوخوا 13 میلیون وګړي عاجل مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په وروستۍ سروې کې ویلي چې له افغانستان سره عاجل مرستې ونشي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. پر همدې موضوع د بحث لپاره هم د شبل کابل را سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی هم ملګری شوی دی. الکوزی صاحب خبرونه ته خراغ لست.
مهرباني خلاص.
الکوزی صاحب تاسو د جنیوا کانفرنس ته چې سبا جوړیږي څومره هیله من یاست چې آیا نړیوال به هغوم رمرسته وکړي چې د افغانستان اکثر بي وزلي خلک نن ورځ ورته اړتیا لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت خبره ده چې زمونږ د افغانستان د خلکو هیله د نړیوالو نه ده چې افغانانو او عام ولس ته به دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان 3 میلیون خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي. نه تنها دا چې د زمونږ خپل جایداد او زمونږ خپلې پیسې دوی په موږ باندې بندوي، دا انساني کرامت نه ده. دوی باید زمونږ سره کومک وکړي. زمونږ هیله سبا د جنیوا د کانفرنس نه دا ده چې دوی د دنیایي اصولو له مخې نه، د بشري اصولو له مخې نه، او همدارنګه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي اصولو له مخې نه د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زمونږ هیله خدا ده چې دوی باید د افغانستان خلکو ته جزا ورنه کړي. افغانستان هغه افغانستان نه دی لکه شل کاله مخکې چې وو. دلته اقتصاد ډېر رشد کړی دی، دلته امکانات په تخنیکي لحاظ موږ د دنیا سره وصل یو، موږ د جهان د ډبلیو ټي او غړي یو، موږ همدارنګه د نورو بین‌المللي سازمانونو غړیتوب لرو او تجارت هم ډېر غښتلی دی. اوس زمونږ خپلې پیسې چې زمونږ شخصي پیسې دي په بانکونو کې، هغه دوی کنګل کړي دي، تجارت څوک نشي کولی. نو زمونږ هیله خدا ده چې د افغانستان سره دنیا په دې رویش چې دا اوس یو میاشت نیولې ده د دې نه فرق راولي او کومک وکړي.
بلې الکوزی صاحب، مخکې مو چې خبرې سره کولې، تاسو اوس د افغانستان په مرکزی بانک کې یاست او پر اقتصادي مسایلو کومه غونډه لرئ د افغانستان د مرکزی بانک له رئیس سره. کراته وایي چې د افغانستان د مرکزی بانک تقریبا شاوخوا 10 میلیارد شتمني کنګل شوې ده. آیا په دې باندې مو خبرې کړې دي؟ د افغانستان مرکزی بانک سره چې غږېدل یاست، آیا دوی کومې هڅې پیل کړې چې دغه شتمني آزاده کړي؟
بله، او منګه څو مراتب نه تنها د افغانستان بانک سره، بلکې د امارات د تجارت د وزیر سره او امدارنګ د مالی د وزیر سره، زمونږ تجارانو زمونږ سرمایدارانو او تاقونو څو ناست درلودلې. دا وسم زمونږ څو مناست د افغانستان بانک د رئیس سره، او په دغه هیله یو چې دا پیسې آزاد شي. زمونږ په زرهاو کانټینر چې مونږه ډیپازټ ورکړی دی، 30% هم تحویل کړی دی کمپنۍ وته، او 80% پاتې دی هغه به ترانسفر شي. دا لوی مشکل مونږ ته پیدا دی، او دوی باندې مونږ خبرې کړي، او همدارنګه دوی سره په دې خبرو لګیا یو چې دغه پیسې چې کنګل شوي دي، دا باید دوی حالې ځلې وکړي چې د کنګل نه خلاص شي، خصوصا د شخصي بانکونو. نو مونږ ته اطمینان راکړ شوی دی دوی خپلې حالې ځلې کوي. زمونږ مشرانو تم دا خبرې کړي دي، مشران په دې باندې لګیا دي.
د سبانی کانفرنس لپاره د افغانستان دغه د اوسنی واکمنۍ د طالبانو په مشرۍ واکمنۍ څوک زیاده تاسو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې څخه هم څوک استازیتوب کوي؟ لدې مخکې هم ډیر انتقادونه پر دی او چې هغه مهمه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي، د افغانستان په نمائندګۍ یا په استازیتوب څوک استازیتوب نشي کولای. آیا کوم تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟
نو په تاسو په دوه یو چې د دولت کارکونکو خو زمیم د دولت موقف نه نیمه خبر چې تحریک نه څو کل ته جنیوا ته، اما موږ سکتوري خصوصي ته بلنه نه دره کړ شوې. سکتوري خصوصي او مستقل نهاد دی، موږ د اتیا زره تاجرانو په افغانستان کې نمائندګي کوو، او هغه هر کال انتخابي راځي، موږ انتخابي بورډ لرو، رئیس لرو، اما متاسفانه مونږ ته بلنه نه راکړل شو.
ورسته پښتانه تاسو وخت هم ډیر نه لري. طالبانو ویلي چې مونږ ډیر خوښو چې ملي سوداګرو د بیوزلو کسانو لاسنیوي کړی. ملي سوداګرو څه کړی په دغه څه کم یو میاشت کې؟
خو زمنګ انساني او اسلامي وظیفه ده چې تجار د خپل خلکو سره هغه خلک چې مهاجر شوي دي د خپل کورونو نه وتلي دي یا دغه داخلي جګړو په نتیجه کې زیانمن شوي دي مونږ کومک کوو دي کې هیڅ شک نشته دی هم نغدي کومک کوو هم غذایي کومک کوو د دوی سره د اموالو د مسایلو او دا د تجار اسلامي مکلفیت دی مونږ شکر الحمدلله مسلمانان یو او د اسلام د اصولو له مخې نه کوشش کوو نو کومکونه شوي دي مګر دا وطن او دا خلک په دغه تجارانو په کومکونو باندې نه کیږي چې په پښو ودرېږي زمونږ هیله دا ده چې دنیا دلته په میلیاردونو ډالر راوړل او دا یو دم قطع شو واقعت وضع د خرابېدو حالت ته روانه ده د بحران حالت ته روانه ده دا اوس دوه میاشتو مواد به مونږ ولرو یوه میاشت تېره شوله وروسته زمونږ مواد نشته د جهان سره کاملا رابطه قطع ده په دې باندې باید فکر وشي
ډېره مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
او اوس هم په مکړه اقتصادي خبرونو ته
شکل شوی چې ملګری ملتونه سبا دوشنبه د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بس پنیر ټولولو لپاره یو لوی کانفرنس جوړ کړی. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم ویلي چې افغانستان له یو لوی بشري ناورین سره مخ دی او د ملګرو ملتونو وچی صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا $1.5 million چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه رئیسې کنګل کړي استثنایی آزادی کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8.5 million وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سوداګرو نن د خپل ستونزو د حل په موخه له سوداګرۍ خونې سره وکتل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دغه کتنه کې افغان سوداګرو له بیلابیلو سوداګریزو بندرونو د وارداتو او صادراتو په برخه کې د لازمو اسانتیاو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. د ښاغلي مومن په خبره په تورخم کې د زرګونو خالي کانټینرونو او موټرو درېدل له چین سره د افغان سوداګرو د ویزو د ستونزې په هواري په خصوصي بانکونو کې د پیسو په ورکولو محدودیتونو لګول له نورو موضوعاتو څخه وچ پرې بحث شوی. سوداګرۍ خونوي یو شمیر سوداګرو د جواز د تمدید غوښتنه هم وکړه خو ښاغلی مومن ول د خونی مشرتابه لا د مخه د سوداګرۍ وزارت او د افغانستان بانک چارواکو سره د خالي موټرو د درېدو او پیسو د لیک د ستونزې په اړه خبرې کړي چې د لازمو همکارۍ ژمنه ورسره شوې ده او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 0.5 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 0.99 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له ازبکستان سره یو داسې هوکړه ته رسیدلې چې لمخې هیواد ته ورغلي افغان پیلوټان د امریکایي پوځي اډې ته انتقالېږي. په دې اړه وال ستریت جورنال امریکایي ورځپاڼې خبر ورکړی دی. په عین حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان به د افغانستان د هوایي ډګرونو څخه خلکو ته د آزاد تګ راتګ زمینه برابره کړي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل اند تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. ان صاحب، د قطر د بهرنیو چارو وزیر پرون موسکو کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې. د افغانستان د هوایي ډګرونو د وضعیت او آزاد راتګ یو موضوع د وزیرانو په ارن نور جزئیات دي.
مننه نور صاحب. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې له طالبانو یو وخت چې له کابل او نورو هوایي ډګرونو څخه دي خلکو ته د آزاد تګ راتګ لارې چارې برابر کړي. السانی په دې خبري کانفرنس کې ویل
قطر اند رشا از اګریینګ اون
دی وی قطر او روسیا په دې سلا دي چې د افغانستان خلک دی د آزاد تګ راتګ حق ولري ما د دې فرصت درلو چې خپل همکار یعنی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته په کابل هوایی دګر کې د خلکو د وټل لپاره په عملیاتو کې د ورستیو پرمختګونو حال ورکړم. السانی ویل موږ طالبانو او په افغانستان کې پر چارواکو هم ټینګار کوو چې داسې اقدامات وکړي چې د افغانستان د خلکو لپاره آزاده د تګ راتګ لار او زمينه برابر شي. د مولوی همدارنګ ویل چې له ترکیه سره په همکاري د کابل د هوایی ډګر په فعالیتو یې کار کړی دی. د ویل چې قطر او ترکیه په ګډه کار کړی څو د کابل هوایی ډګر فعال شي. همدارنګ زیاته کړه چې په تیرو دوو ورځو کې مسافرونکي لږ تر لږه دوه مسافرونکي چارتر شوو الوتکو له کابل نه پرواز کړی دی. کورنیو پروازونو ته یې اشاره وکړه او ویل چې د کابل د هوایی ترافیک د کنټرول برج او همدارنګه تخنیکی برخه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې او په هماهنګۍ باندې تر فعاله ده او تر څارنې لاندې ده.
د هوایی ډګر د نړیوال هوایی ډګر د فعالیدو په اړه د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکي ویلو چې ښایي سبا یا بل سبا د هوایی ډګر نړیوالو الوتنو پر مخ بیرته پرانستل شي. یو بل موضوع چې تاسو د افغان پیلوټانو ویلې، افغان پیلوټان چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ازبکستان ته تللي دي، څه ویل کیږي چې کله به د امریکا پوځي اډې ته انتقالیږي؟
دا کېدلی شي چې په یولسم او دولسم د سپتمبر باندې چې پرون او نن وو دغه پروسه د انتقال پایل شي. اصلا ستونزه داسې ده چې یو شمېر پیلوټان په هغه وخت کې چې طالبانو د افغانستان پرله پسې د کابل په شمول ولایتونه ونیول، یو شمېر افغان پیلوټان په یوه پوځي الوتکه کې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته ولاړل. د دوی شمیر تقریبا 1500 او 1500 له کورنیو غړو سره خودل شوې ده. اوس د وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې ریپورت ورکړی دی چې طالبان پر ازبکستان فشار راوړي څو دغه پیلوټان او دوی سره شته مهمات او وسایل بیرته افغانستان ته تسلیم کړي. د بلخونه ازبکستان چې نه غواړي له طالبانو سره خرابې اړیکې ولري، د امریکا تر فشار لاندې دی او امریکایي غوښتي البته د وال سټریټ ژورنال د ریپورت په حواله باندې چې دغه موضوع د زر تر زره حل کړي. او وس ریپورت دا دی چې امریکا او ازبکستان په دې سلا شوي چې دا پلوټان بلومړی دوهې ته او کورنۍ او بیا لاغې ځای لکه امریکا چې نور هغه د دوی سره چې کار کړی خلک چې ځای پر ځای کوي په هغه طریقه باندې لاغې ځای امریکا یا نورو هیوادونو ته انتقال شي. نو ډیر باور دی چې نن او سبا ته به د دغه پلوټانو د انتقال پروسه له ازبکستان نه دوهې ته پیل شي.
ډیر مننه انقدر منو اوریدونکو. ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه نیمه کې بحث لرو. بحث مهم پر دې څرخی چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، خزینه خبريالانی څه ډول فعالیت مختوري؟
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پنشیر کې د هورستیو جګړو لامل به ځای شوی کورنۍ وای ل ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر دغه کورنۍ ازادي راډیو ته ویل چې خلک او بو برېښنا او نورو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نور حال په دې رپورت کې
از ولایت پنجشیر کې دیروز آمدیم، از ولایت کابل شدیم.
په کابل کې د پنجشیر ولایت بي ځای سوي. پنجشیر د افغانستان هغه ولایت دی چې د دوهم مقاومت جبهه له 15 ورځو شدید مقاومت وروسته د طالبانو لاس ته ولوید. طالب ویان ذبیح الله مجاهد 15 ورځې مخکې وویل چې دوی پنجشیر نیولای دی. کته هم د طالبانو پر وړاندې د پنجشیر د دوهم مقاومت د جبهې د مقاومت خبرونه لا هم اوریدل کیږي او دغه جبهه وایي د طالبانو پر وړاندې دا ډول درېدو ته به دوام ورکړي. د پنجشیر ولایت ایوه اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي د جمعې په ورځ طالبانو دوی د خپل کور پریښودو ته اړ کړل. نوموړي ادعا کوي چې طالبانو د انټرنیټ او برېښنا شبکو د بریکولو ترڅنګ پر دوی خوراکي توکي هم بند کړي وو.
مجبور کړم چې خانه خود ترک کنیم و طرف کابل بیایم.
په پنجشیر ولایت کې طالبان زیات بشري جرمونه ترسره کوي. ټولو کلیو ته ځي او خلک له کورونو راباسي او له هیڅ دلیل پرته پرې ډزې کوي او له منځه وړي. همدارنګه په پنجشیر کې خوراکي توکي کم شوي، هلته یې ټولې مواصلاتي لارې تړلې دي. ډوډۍ او خواړه پکې نه موندل کېږي، خلک وږي دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم چې د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نومې واخیستل سي، ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ کابل ته راغلی دی د بې ځای کېدو لامل یې داسې بیانوي.
پرون له پنجشیر ولایت نه راغلو دلته کابل ته راکډسو. دلیل یې دا دی چې د خوراکي توکو خبره وه. همدارنګه روغتیایي توکو ته مو لاسرسی نه درلودي. هلته برېښنا او انټرنیټ نشته او لکوره د خلګو وتل بلستونځ و. همداسي د طالبانو لوري د خلګو شتمنی او کورونه چور او چپاول شول چې بیا یې هغوی حل ته کاروي.
اونجا اونو از اونو استفاده میکنن.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې ټول خلک په پنجشیر ولایت کې امن دي او هیڅ چاته به زیان ونه رسیږي او کولای شي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې پرون د کرکټ د 28 لوبډلو ترمنځ سولې په نوم سیالي پیل شو. دا سیالي به یو میاشت دوام کوي او د دریم درجه ولایتونو ترمنځ سیالي لپاره به پکې لوبډله غوره کیږي. نور په دې رپورت کې
دا د لوبي د لیدونکو د خوښۍ او د خپل خوښۍ لوبډلې د هڅونې لپاره د لاسونو پرقاده. د لوبي د پیل مراسم ته د کونړ والی حاجی محمد عثمان ترابی هم راغلی وو. هغه په خپل خبرو کې لوبغاړو ته ویل هڅه وکړي چې په هیواد کې دننه او بهر ښه لاسته راوړنې ولري او اسلامي امارت به مو هر ډول ملاتړ کوي.
څنګه چې په اسلام په چوکاټ کې افغانانو په دنیا باندې وګټله، تاسو له غوړو د چې یعنی کمزوري په ورزش کې ونه کړی، دا چې موږ چې افغانان په ورزش کې کمزوري یعنی شي، موږ ملاتړ کوو، موږ ستاینه کوو او دغه ورزش ته چې د اسلام نظر هم دا څه معنی نه دی.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام ازادي رادیو ته د پیلو شو سیالیو د لوبډلو د شمیر او هدف پاړه وویل.
دغه سیالی چې په وو ګروپونو تقسیم شوی دي او په نمبر وار شکل هر ګروپ لوبې کوي او په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. په متوازن شکل باندې هر لوبډله درې لوبې کوي او له هغه څخه یوه لوبډله بیا دوهم پړاو ته ځي. دا د افغانستان کرکټ بورډ په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې په لاره چول شوي دي. دغه سیالۍ په دې موخه په لاره چول شوي دي چې د راتلونکو درېمه درجه ولایتي سیالیو لپاره ترې ولایتي لوبډله انتخاب شي او دا په رسمي چوکاټ کې ترسره کیږي.
د اسد آباد مرکزی لوبغالي کې د سولې په نوم سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ سیالۍ د سپتمبر په 10مه پیل شوي او همداراز د کرکټ د نړیوال جام لپاره هم لوبډله ټاکل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
لا جیو پته مده کندهار ولایت څخه ولنی حکومت ته طالبان باندې څخه می دا غشتنه ده چې د تیر حکومت د عسكر پولیسو ماشونه د دوه میاشتو د چا د دوه میاشتو د خاطه دي عمومي اته مو وکړل او کوم دغه ماشونه هم ولکل ورکړل ډیره مهرباني بومي داخل د خپل بچانو د کورنۍ عزت پر ساتلو لپاره په عسکري کې ولاړ وو. دان د داغه وطن د داغه ولس بچان دي.
السلام پیغام دا غدی ور طالبان نه دا ژغدی شل کاله مو پر اوغه خلګو حکومت وکړي چې غفتی په لاس کې و بای چې وس دا نور خلګو ته ډیر پام لرنه وکړي. حکومت پر دغه خلګو وس وکړي دا خلک ځان تر جلب کې او دغه کشنی کشنی کومندانانو ته لازم کې پام وکړي دغه سره چې دا اندوالان دي یا دا خلک دي نو بس یو بل سره په خارو سره وې یادی پاملرنه نور ته کوي زما ژغ زما پیغام دی تر لوړ چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې